Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض 1498 د ساور 9 او د میلادي 2019 د میشلمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ولسمشۍ په انتخاباتو کې له بایومتریک څخه پر کار نه اخیستلو د څارونکو ډلو د انتقاد او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په جلال آباد کې 214 درې تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او د اتریش صدر اعظم د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 په چاودنه کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې 4 پرلپسې چاودنې وشوې. عطاولا خوګیانی چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښ. عطاولا خوګیانی وویل چې چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. د زیاته کړه
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولي دي. ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پرلپسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بي پيلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والی ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 3 وسلوال طالبان وشل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید تر سره شوی دی چې په نتیجه کې 3 نفر وژل شوي او 3 نفر ټپیان دي. همدارس د دې یو موکرولا موټر تخریب او لمنځه تللی او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول لمنځه تللي دي.
د پکتیکا د والی د وین په وینا په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 ښوونځي چې په وروستیو 14 کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شول. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه 240 زده کوونکي ثبت شوي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې خوشاله دی خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سیم کتابونه په درېیم کې هم وایو په اول کې هم وایو او فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست کشنیان راځي و مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو ها درکو دا درکو هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم سره.
د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې به ساشا او راتلونکی کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې 80,000 زده کوونکي لري چې 14,000 نجونې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په 10:45 په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او آیرلند ترمنځ په 2 ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. هغه پرون شنبه په روم کې د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې یا فارن پریس اسوسییشن له استازو سره خبرې وکړې. فارن پریس اسوسییشن په نوم اداره په 1988 میلادي کال کې جوړه شوه. شوه ده. دا اداره د نړۍ په څباندې 500 هیوادونو کې د ژورنالیستانو استازیتوب کوي. دا لومړی وار دی چې د رومن کاتولیکی کلیسا مشر د ژورنالیستانو د دې ادارې له استازو سره ګوري. د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا توماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. د اوتریش صدر اعظم سبیستیان کرز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی دی. د اوتریش د صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادی ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پېژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اوتریش د آزادۍ ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د اوتریش صدر اعظم د خلکو د اعتراض په ځواب کې پرون وویل چې ژر تر ژره به انتخابات وشي. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کلیزه ولمنځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نوره مداخله یې نه ده کړې. یو شمېر تاتارانو د دې ټاپو وزمې په پلازمېنه کې پرون شنبه هغو زرګونو کسانو ته دعا وکړه چې په 1944 میلادي کال کې په ډله ییز ډول تبعید شوي او سخت شرایط العمل مړه شوی وو. جوزف ستالین پر هغوی تور پوری کړی و چې له نازیانو سره تړاو لري او لسو زره کسان یې له کریمیا د پخواني شوروي ډیرو لریو پرتو سیمو ته تبعید کړي وو. روسیې په 2014 میلادي کال د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ساعت و بجې او و دقیقې شوې. تاسې زموږ شغله آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د څاري و ټولنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه شي.
دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځته راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پای نومنل. دا به یو ستونزمن کار وي.
په مزار شریف کې په وروستۍ اورلګېدا کې 2 میلیون ډالر تاوان اوښتی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانم جیلانی دی بزازی کې ما خپل دکان د مختمو مالیا ورکول وسې نه ورکو.
نامعلوم وسلوالو په هرات کې پر یو ایرانی سنی دینی عالم حمله کړی ده. د دې او ځین نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانه پته ده. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کرکټ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزد هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
20 میلیون ډالر ورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکرار کړي چې دغه پریکړه او د قانون نقض ده. او تاثیرات به دا وی چې یو خو د بی باوري کچه زیاته ده، څوک د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځ ته راولي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره لا سلا مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې، دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم سفیزاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په هرات کې پر میش سنی ایرانی روحاني داسې وکړې. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمېر ایرانی رسنیو دا مولوي د ایران د شیعه رژیم مخالف بلل دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم سفیزاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښوه. محمد ابراهیم سفیزاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنوی هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر سفیزاده د جمعې په ورځ ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مختدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیرې بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخي راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس سفیزاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللی دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پانو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې سفیزاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډېر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل موږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د دې ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات په ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په ښار کې هغه هم ژوند کاوه، طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده او ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په ښار.
پر سفیزاده د حمله مسؤلیت چانه دی اخیستی؟ د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو، خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د ایران تسنیم خبری آژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد له سپای پاسداران سره تړاو لري، ویلي دي چې مولوي سفیزاده له تیرو 20 کلونو راهیسې په هرات کې اوسېدو. دې آژانس همداراز ادعا کړې ده چې پر نوموړي داعش ډلې حمله کړې ده. ازادي راډیو اوري ساعت و بجو 15 دقیقې شوې. اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلومات خبرونې په خپل پرونی غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي ګډه اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکاري لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دي چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښوولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپل پرونی غني کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یو هیئت په مشرۍ د ساوریا غوی پر 22مه جرمنی او تر هغه وروسته هندوستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمې اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځنګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې پر ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو لاره حل سي چې مالکیت او مشرۍ د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل شوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې د شغلی داودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داودزی له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې پام کېده د سپتمبر پر 9مه یعنی د تلیا میزان پر 16مه وسی.
په بلخ کې د وروستي ورلګېدو له کبله خلکو ته د 2 میلیون ډالرو تاوان اوښتی دی. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو له غزنی یو راپور لرو. د غزنی ولایت ځینې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې خلکو ته امر شوی چې نور وسلوالو طالبانو ته کالنۍ او یا هم میاشتنۍ مالیه ورنکړي، کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کالانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولیږي او هغوی ته ورکول کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوي. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملاتړلې ده.
زما نوم احمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي، خپله وړیان وړي ورته تعیل ورکوي، ما تر اوسه نه ده ورکړې او نه ورکوم.
سلام زن مانم جیلانی دی بزازی که ما خپل دکان د مختم مالیا ورکوله وسینه ورکو
ولی مخک مالیا ورکوله وسینه ورکوی
غز مو خپل کار دی
که دغه کسان طالبانو ته مالیا ورکول د خپل ځان رضایت کنینو مدنی فعال سمتره کی بیا وای د غزنی ډیرای خلک له وسلوالو سره همدرد لري ازادي رادیو ته وویل د شار د مارکیټونو او دکانونو کلانتران په منظم شکل په شار کې د مالیه پټولولو بوخت وی
بعضی تجاران سوداګر حتی دکانداران او دغوی کلانتران په ډیر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي او دا چې ولې او لامل یې څه ده لامل یې هم دا واضح ده چې بعضی خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالیا ورکوي دا یاد ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپله همدردي او همکاري ښکاره کوي که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې اتیا کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي خو په سلو کې لا نوي کسانو یې په زور غواړي دا غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي
تیر کال خو دا حراس لاره چې والا کمی امنیت نشه ساته ایزه مجبورم طالب تا مالیه ور نن دوستانو بیای ارغنگ رو بانده که که هر تو دی ازت سنایوی چی پده ناما بانده گیر شد یا طالب تا مالیه تولیوی یا ارکیوی نور به بیدی گیله نکا چه ده ستسکی
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې لا پریکړو څخه د غزنی دولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې
آزادی خبری مجله اوري
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د مزار شریف په یو سوداګری مارکیټ کې د اور لګیدو په وجه خلکو ته $2 میلیون تاوان اوښتی دی د بلخ پولیس وایي چې د اور وژنې په مهال د هغوی درې سرتیري هم ټپیان شوي دي له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د سمر په سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله د بنجاري هټیوالو او سوداګرو ته $2 میلیون زیان اوښتی دی د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور لګیدنه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د مزار شریف په غوربندې سیمه کې په سمر سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوه چې ګڼ شمېر هټۍ یې له منځه یوړې د فرهاد په خبره دغه مارکیټ 90% له منځه تللی دی فرهاد د یاد اور لګیدنې له امله د اوښتو زیانونو په اړه وویل
90% اموالو
نیوی سالنا تو کیا واجناس پا دغا مارکیٹ کے چول لمنزد لی دی دی سوداگرو دی معلومات پر اساس چه دوی تا $2 میلیون خسارا وارد چوی دا دی بل خوزوی روختون سرطبیب ڈاکتر نور محمد فائز وی چه لدغا اور لگدن سخا روختون تا دی یوی خز پگردون دری نور ملکی وکڑی هم لگ دول شوی دی چه روختیای واسیتی خدای پام دی حال کې د بلخ د پولیسو بیان عادل شاه عادل وایي چې تر دمه د اور لګیدنې اصلي علت نه دی روښانه خو د اور ضد ځواکونو یعنی د اور امر کولو مامورینو په موقع سره د اور لګیدنه مهار کړه د هغه په خبره چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیسو څېړنې لا نه دي بشپړې شوې ښاغلی عادل وایي چې د سمر سوداګریز مارکیټ شاوخوا ته د شته موانع ولوه چې ځواکونه د اور امړه کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شول خو بیا هم وتوانېدل چې ډېر شمېر سوداګریز توکي له اور سوڅونې رمټ بهر کړي د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې په دغه اور لګیدنه کې د اور ضد درې ځواکونه هم ژوبل شوي دي
آتش سوزی خاتمه یافته
اور لګیدنه ختمه شوې ده او په دې اور لګیدنه کې زموږ درې مامورین ژوبل شوي چې روغتون ته انتقال شول او اوس ته درملنې لاندې دي سمر سوداګریز مارکیټ د مزار شریف په غوربندي ساحه کې د دویمې امنیتي او سیته مربوط سیمه کې موقعیت لري او د دغه ښار له ګڼه ګوڼې ډکه مهمه سیمه بلل کیږي مجیب حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف
مننه چې ازادي راډیو اوري
و بجی او څلوروش دقیقې شوې. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حملې وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهي، خو ډاډ یې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړی کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی په ټولنو کې ظلم ورسره کېږي او شړل سوي دي.
دوی
ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوی تفاهم جوړول نه، بلکې د یوه او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته آواز ورکول دی چې ژغ یې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمېر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمېر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټی کې. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو کې بند شوي وو بیا پرانستل شوي دي. دا ښوونځي وسلوالو طالبانو بند کړي وو. د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. او په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو